سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 12 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نخصه تخبرونو په لومړی غړي کې زه عبدالحی کاکړه او شاهین بنیرې مو هرکلی کوو. هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او شام په اړه رپورټونه او څېړنې لرو او څو سندرې دراورو. په فایل کې به شاهین بنیرې خبرونه وړاندې کړي.
سلام شیو سهار مو په خیر روم بيد دي وخت مهم خبرونه د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکېدو نو وروسته د اف سي ار د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړینی ولیدي. د پاکستان سېنات د جمعې پورس په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منزور کړی دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن بعد مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالیسټیک توغندیو د آزمولو مسله راپورته کوي. د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکېدو نو وروسته د اف سي ار د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړینی ولیدي. د انتظامی یو چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د اجتماعي ذمہواري د لاندې د سلیمان خیل قبیلې سلور ویش غړینی ولیدي. د چا د سیمې نه چې د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې 15 چارواکي او د هغوی سلور ساتونکي تختول شوې دي. چارواکي زیاتوي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ د سلیمان خیل قبیلې د مشرانو سره یو غونډه وکړه او هغې ته وویل چې تر اتوار د ورځې د تختول شوي کسان را پیدا کړي. د نه حکومتي غړي د زیارت په ورځ په جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو تختولي وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دوی د تختولو پړه نه ده منلې. د پاکستان سېنات د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په لومړي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوسو تصویرونو خپرېدل جرم ګرځول شوی دی. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخه په جنسي تیری تورن خایي اووه کاله بندي شي، خو پخوا جنسي تیری یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوسو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وه شوې او اوس دا هم تر اووه کاله بند او اووه لکه روپۍ جرمانه لري. نوی قانون د پاکستان دننه د ماشوم قاچاق جرم بللی، پخوا یوازې له هیواده بهر ته د ماشوم قاچاق جرم و. په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداری ورکړی دی، په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوان نړولی دی. چارواکي وایي د بلوچستان په شیرانی ضلعه کې د یو کور د چت د پریوتو له کبله د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. دغه شان په پښین ضلعه کې هم د یو کور د چت پریوتو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسانو ژوند بایللی دی. د موسمیاتو د محکمې چارواکو خبرداری ورکړی چې د بارانونو لړۍ به دوام لري او په ځینو سیمو کې د خوړونو راوتو خطر هم شته. د دغه محکمې یو چارواکي مشتاق شاه تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
ساوت وزیرستان نوالې تر باجوړه پورې تقریبا ټولو جنمې کې به دا روانه درې ورځو کې تر اتواره پورې باران چاسته شته او ورځې جنسۍ کې خیبر جنسۍ بعض علاقو کې مومند جنسۍ بعض علاقو کې کېدی شي چې هلته ډېر باران وشي ورسره خوړونه هم راشي. سوات نوخار منصره کې بعضې علاقې شوې یا بیر کې به مونږ بعضې علاقې والو هلته کې چې کوم غرونو سره نږدې علاقې دي خوړونه راځي نو هلته کې خوړونه راتلو چانس شته دی.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله د دیر نه چترال ته تلونکې مرکزي لاره په لواره کې تړل شوې ده. پاکستان تېره ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هیواد هند د پاکستاني لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. پاکستان د نړیوال جام په ړومبۍ اونۍ کې چې تېره شوه هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډاوه او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله یې راپورته کړه. پاکستان ویلی وو چې خزینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وخت هند ته تلی شي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي. بلخوا په هند کې د کرکټ په نړیوالو شلو ورځو سیالو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی امنیتي قومندان جنرال امین الله مرخیل د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت تدابیر د کورونا چارو له وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د امرخیل په وینا کې وسله والې ډلې د غزنی ولسوالۍ ونیسي کولی شي په نهه ولایتونو کې یو شمېر نورې سیمې له ګواښ سره مخامخ کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي واشنگټن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کړي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ ویلي د توغندیو د ازموینې د اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو سو د ایران د توغندیو پروګرام ورو او راکم کړو. نوموړی همدارنګ ویلي چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزور کولو کې د ورسره همکاري وکړي. د راپورونو له مخه ایران تېره اونۍ د بالستیک توغندیو څو ازموینې کړې دي. امریکا، فرانس، یو شمېر نور هیوادونه وایي که دا راپورونه تایید شي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د باچا سلمان او نورو چارواکو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او شام کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. رایټرز خبري جان سرګندوي له سعودي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لیدنو وروسته ورته یو امریکایي چارواکي ویلي چې جان کیری په دې ملاقاتونو کې ویلي نور د دې وخت رارسېدلې چې په یمن او شام کې کړکیچ پای ته ورسي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه درته شاهین بونیر وړاندې کړل او په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. په جنوبي وزیرستان کې د نه حکومتي کارکونکو تر ترڅولو وروسته د خلاصون لپاره پولیټیکل انتظامي څلورویشت کسان په اجتماعي ذمواري کې نیولې دي، خو د اف سي آر د 2011 کال تر د اصلاحاتو له مخې دغه څلورویشت کسان اوس څه کولای شي.
دوی خو په کار ده چې 24 ghanto کې دغه کسان ای پی عدالت ته پیش شي، که فرض کړه دوی نه دي پیش شوي نو دغه کسانو ته دا قانوني اختیار حاصل دی د کمشنر عدالت کې اپیل وکړي.
د پاکستان په شاري سیمو کې لږ شمېر خلک د معلوماتو او تفریح لپاره ټلویزیون زیات ګوري، خو قبایلي سیمې اوسېدونکي پر څه تکیه کوي؟
په قبایلي سیمو کې 88% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسائی لپاره د ریډیو استعمال کوي.
د شام د کړکیچ له منځه وړلو به په راتلونکې اونۍ کې په جنیوا کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ښکېلو غاړو غونډه وسي. د شام اپوزیشن څه غواړي؟
المسلط وی هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنیوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د سلام پښتونخوا لومړی رپورټ دی. د جنوبي وزیرستان د اجتماعي ذمواري د اف سي آر قانون له مخې د نیول سوو کسانو په اړه لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل، د جنوبي وزیرستان انتظامیه د سلیمان خیل قبیلې 24 کسان د اجتماعي ذمواري یعنی د اف سي آر د قانون له مخې نیولې دي. دوی په دې تور نیول شوي چې د دوی له سیمې څخه پرون د 9 کسان چې حکومتي کارکونکي وو تښتول شوي دي. د دې نور تفصیل څه دی؟ راسره د ټلیفون پر لاین له ډیر اسمر خان خپل همکار سیلاب مسعود صاحب دی. سیلاب مسعود صاحب، تاسو سره کله کوم کده دې نور تفصیل راسره شریک کړی؟
ککر جان به باغ تماس و ما زوريږي د دې تفصیل په دغه رنګ دی. د سولین سیمه ټول خلانه د ویره زمخ شهید کبالانو د ترچتی چارو د ادارې د نه چارواکو حکومت نه سرګنده وسلوالو تشتولي بيولي دي. د خوشي کولو هل زل روان دي او دغه مقصد د سر تر سوالو په غرض تر اوسه پر د سینه د سلمان خیل کبالانو څلورویشت کسان د اجتماعي سیمایي ذمہواري لاندې گرفتار کړي شوي دي. پوانک سے دی پولیٹیکل ایجنٹ دی کنٹرول روم دی ذرائع پا مطابق تشتولیو چارواکیو دے زرکی را خوشی کولو دے پارا دے سنی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ زفرالاسلام دے ٹانک نوانا تارا سدل آئے اور دے وانا مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ حافظ صاحب نواز کے ترانی دے کبجانو سارا دے خبرو اس تنزے ساماولو دے پارا توی خلطا ورا غلائی دا وقت آن تا موجود آئے ککر جان دا دے سوی چھ دغا چارواکی چھے چپکسید پراجیکٹ ڈائریکٹر عتیق بنگش پنجا انجینئرون اور دوا ڈرائیورون شامل دی دشکزم پورز نہ سرگندا وسلہ والو آغا وقت تشتولی و چکلا دوی دے تو خلق پچی میں کشید اوپوریو نوی ڈیم دے مائنے دے پارا تا تللی و اتر دا وقت پوری یاد تشتولو جی موریلیا چاکا بولا کریا ندا
جی کا مننا سیلاب مسود صاحب تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم د خدای په امان. او هم په 2011 کال کې فاټا اصلاحات سوي وو په دې کې د اف سی آر په قانون کې هم بدلون راغلی وو. دا چې د اف سی آر اجتماعي ذمواري په قانون کې څه بدلون راغلی وو دا پوښتنه مو د فاټا د وکیلانو د سازمان فاټا لایر پور مشر اعجاز مومن څخه وکړه.
2011 کې کوم اصلاحات شوي دي تو پاگے کی دا خبر نہ درا گلے جگینے قط اند اجتماعی ذمہ داروں دلاند کسان پہ قبائل سیما کی نشنی ہو رہے کے درے ہو دا خبر پہ 2011 اور اصلاحات کے دا خبر را گلے دا چې د 2011 نه چې په مخ کې کوم خلک په اجتماعي ذمہداري کې نیولې کېدل او د 2011 نه پس کوم نیولې کېږي نو په هغه کې ډېر غټ فرق راغلی دی. او هغه بدلون دا قسمه دی چې په 24 گھنٹو کے بعد دغه اجتماعي ذمہداري کې کوم کس نیولې شي دا به عدالت ته پیش کیږي په 24 گھنٹو کې دننه د ایف سی آر کمشنر کوټ ته اپیل دپاره دا هغه نه مخ کې چې کوم پی اے یا ای پی اے دا کس ونیسي نو په 24 گھنٹو کې به هغه یا سر فور کوي یا دے بری کے یا دے طریق دی او دے بے جی ایف سی آر کمیشنر تھا تا خبر پا کم شامل شوی دا چی دا یو کس پا بدل کی دا غد طول خیل خلق یا غد قوم خلق یا غد کلی خلق چی کم دے نشی نیولے کی دلی بلکہ دا غد نزدی کس نیولے کی گی یا پلار یا رور یا زوی سٹیم دا پارا کی دا کس اوی تا ملاوشی دا بے خوشی خیلی
دغه دویش کسان به ستاسو په سال باندې اوس آیا دا قانوني جواز ورته شته چې دوی ونیسي؟
بالکل دوی خو په کار دی چې 24 گھنٹو کې دغه کسان ای پی عدالت ته پیش شي که فرض کا دوی نه وي پیش شوي نو دغه دویشتو کسانو ته دا قانوني اختیار حاصل دی چې دوی چې کوم دی نو د کمشنر عدالت کې اپیل وکړي چې دوی هلته اپیل داخل کړي چې دوی زمونږ دې دغه کې نیولې شوي نو دا یو قانوني لار ده او په دې باندې دوی های کورټ ته هم تللی شي د بنیادي حقوقو په رڼا کې دوی هلته رټ هم کولی شي ټریبونل دی فاټا ټریبونل دی هلته هم تللی شي ځکه چې د قانون کې چوبیس ګنټو کې بدلنه دي تیر شي.
دا د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند بخښنه غواړم. اعجاز مومند او ما هم دواړو دا وویلې چې دغه 22 کسان دي خو دغه 90 کسانو شمیر څلورویشت دی.
د مشال رادیو د خالد ورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یولس بجو
د نړۍ رنگونه
په یوونیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونیمه بجو
سروي
په درنیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلور بجو
تړون
په پاوکم پنځو بجو
هاوس میوبل رپورٹ تر ازو غدا چی د پاکستان سینټ له ماشومان سره د جنسي تیری قانون منظور کړی دی. په دې قانون کې ځینې بدلونونه شوي دي او په خوا به یوازې د جنسي تیری یا په زور له یو ماشوم سره جنسي تیری په اړه باندې خو سیو ځینې بدلونونه شوي دي. داسې د قانون څه دی څنګه منظور شو او کله منظور شو را سره د ټلیفون پر لاین خپل همکار له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل دی. ریاض خان که نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی ډیر مننه کاکل صاحب. دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو پخوا چې کمزور قانون وو نو په هغه کې داسې و چې د یو ماشوم سره به مطلب په زور باندې جنسي تیری کوشش شوی یا به هغه سره جنسي تیری شوی نو هغه به جرم ګڼل کېدو او داسې چې په دوکا یا په سنس هیلو بانو باندې به جنسي تیری کوشش کېدو یا داسې یو هڅه شوی وه د جنسي تیری هڅه کېدل هغه به بیا په جرمونو کې اوس چې کوم نوی قانون خاص کر دا چې کله د قصور دی رستیو کې کوم د پنجاب په خار قصور کې ځنې پیښ داسې یو علاقې را مخشته شوی وي چې په هغه کې د ډیرو ماشومانو سره په شریکه یا اجتماعي جنسي تیری شوی وو بیا د هغې ویډیوګانې هم جوړه شوې نو دغه لړ کې بیا په پاکستان باندې د ملګرو ملتونو کم چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغې تنظیمونو لخوا په پاکستان دباو سوا شوی وو نو دغه لړ کې بیا یو بل د قانون چې کوم وزیر دی زید حامد هغې تیار کلو د کمیټې او د نورو ممبرانو سره په شریکو په هغه کې دا ویل شو چې هر هغه عمل چې هغه د جنسي تیری په زمره کې راځي هغه که په زور ای هغه که پر ځای او داسې هم که په هغه کې جنسي تیری نه وي شوی یعنی صرف د جنسي تیری کوشش شوی وي نو هغه به هم په دغه جرم کې راځي. دغه رنګ د مجرم عمر چې کم دی نو هغه خو مخ کې د وو کالو پورې خو دا عمر اوس لسو کالو پورې ورسو چې نه د لسو کالو نه کم وي نو هغه به مجرم نه ګڼل کیږي که د لسو کالو نه زیات عمر وي نو هغه به بیا مجرم ګڼل کیږي. په دې کې چې کومې سزاګانې تجویز شوې دي مخکې سزاګانو کې هم فرق و د یو کال نه والا تر د پنځو کالو پورې سزاګانې وي په مختلف جرمونو خو اوس د جنسي تیری سزا چې کم دی نو هغه اووه کاله شوې ده او دغه رنګ اووه لکه روپۍ پورې په هغه کس باندې جرمانه هم ایښودې کېدی شي. د دې تر څنګ مخکې بیا داسې وه چې کم ماشومان بچاو تختول نو هغه به د یو خاص جرم په لاندې راتلل هغوی ته بیا سزا ورکړی کېده لکه هغه که د ملک نه بهر ولېږلی شو د هغې کاچاق به په دغه طریقه چې د ملک نه بهر ولېږلی شو نو هغه به جرم و. اوس داسې دا که فرض کا د ملک دننه هم د یو علاقې نه یو سړی وتښتي او ماشوم وتښتي او بلې علاقې ته بوزي نو هغه هم په دغه جرم کې راځي او د دې لپاره سزا چې کوم دی نو هغه اووه کاله ده او پنځه ویشت لکه روپو پورې د هغې جرمانه هم ده. بیا د دې سره سره نور چې کوم داسې جرمونه دي لکه په هغې کې ویډیو جوړول په هغې کې تصویرونه جوړول هغه بیا خرڅول یا بل چاله ورکول یا په انټرنیټ باندې خپرول نو دا ټول بیا په جرمونو کې راځي او د دې لپاره سزاګانې ټاکل شوې دي. د دې نه مخکې دا بل چې کوم دی نو قومي اسمبلی هم پاس کړی دی دا اوس سینټ منظور کو او اوس به دا بل ولسمشر ته ځي او چې کله هغه دا لاسلیک کړي نو دا به د قانون برخه جوړ شي. جی
ډیره مننه ریاض مسخیل. لکه څنګه تاسو ته ریاض مسخیل څخه واورېدل او تفصیل هم راکړي خو دلته پوښتنه دا ده چې د دې قانون اهمیت څه دی. د ماشومانو د حقوقو لپاره په پېښور کې یو غیر حکومتي اداره سپارک ده دا هغې له مشر جنزیب خان څخه وپوښتل د دې قانون د ارزښت په اړه.
اهمیت خو په دا ده چې لکه مونږ چې کوم د ماشومانو د حقوقو بین الاقوامي معاهده ده هغې ته لکه یونایټډ نیشن کنونشن آن د رایټس آف د چایلډ کړی نه که ماشومانو د حقوقو تحفظ چې کوم معاهده ده د هغې مطابق هر ملک لکه پابند دی چې هغه به د ماشومانو د تحفظ لپاره داسې قسم قانون سازي کړي. یو خو دا ده چې کوم انټرنیشنل یا بین الاقوامي کوم تقاضي دي نو د هغې په حوالې سره لکه حکومت دا یو خپله ذمہ داری وکړه او لکه لازمه ده چې داسې قسم قانون سازي د یو شی یو قانوني حیثیت دي نو د هغې په وجه باندې لکه ماشومان ډېر کافي ماشومان داسې دي چې لکه په داسې قسم سیزونو کې خپل انوال دي یا خلک انوال کوي نو د هغه د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره دا لکه
ستاسو په خیال باندې یعنی ستاسو چې کوم اداره ده یا نور ادارې دي هغه آیا دغه قانون ځکه اوس مطمئنه دي که داسو غواړي چې په دې کې نور هم بدلونونه وسي یا ځینې نیمګړتیاوې دي هغه پوره شي؟
زموږ اداره لکه دا ګڼي چې دا لکه یو خو کار دی خو چې د چا لپاره دا قانون جوړ شوی نو کم از کم داري د فائدې لپاره لکه دا قانون داسې آسان جوړول پکار دي چې یو خو خلکو ته آګاهي مېلاو شي لکه چا کوم ماشومانو ته ډایرکټ یا چې کوم ماشومان د کومو ماشومانو چې مور پلار دي هغې ته هم دا آګاهي مېلاو شي چې لکه دا یو غیر اخلاقي غیر اسلامي او غیر قانوني کار دی نو په دې حوالې سره لکه داسې ورسره ورسره د قانون سازۍ سره لکه په دې باندې د خلکو پوهه هم پکار ده که هغه د سکول په لیول باندې که هغه د معاشرے پر لیول باندې کدا اجره او جمعات پر لیول باندې نو په کار دادی چې لکه دا څنګه سب قانون سازي وشي چې دا غي خلکو ته بیا پته نه ځکه چې پته نه نو بیا دا غي لکه هغه فائدې نه حاصلېږي خو خلکو ته پته لګي چې واچی دا څه قسم قانون شته چې کدا چا معشوم زبردست باندې د جنسي تشدد شکار شي نو هغه به چرته ځي او کم قانون داسې دی او څوک هغه له سپورټ ورکي کمه اداره به سپورټ ورکي نو لکه په دې حوالے سره هم
پاکستان کی پوہاوی پاولا باندی حکومت پستا باندی کارونا روان ہم دی کنے دی کنسرا
نہ د زمانہ د خیال زکه چې کوم غیر سرکاري ادارې د نوې خپل لیول باندې کی لکه زمونږ اداره د سپاک چې کوم ماشومان د حقوقو تحفظ لپاره خبره کوي نو مونږ لکه په دې حوالے سره لکه خبرې کوو او خلکو ته آگاهي ورکو خو لکه د یو ادارې کار نه دی دا په لکه ملکی سطح باندې او صوبایي او د ذلي سطح تحصیل سطح او د کلی په سطح باندې لکه دا سیزونه په کار دي ځکه چې دا قسم حرکتونه او دا قسم لکه کوم تشدد دي هغه لکه په یو سره په خار کې نه کیږي دا په کلی کې کیږي په کور کې کیږي تش په جو جماعت کې کیږي په مدرسه کې کیږي لکه ډېر داسې ځایونه دي چې هلته کې لکه دا خلک دا قسم دغه کې حرکتونه کیږي خو چونکه زمونږ رسم او رواج داسې دي چې لکه مونږ دا خبره پټ ساتو ځکه چې مونږ وایي چې دا خبره ښکارا شي نو دې کې بد نه هغه صرف هغه انسان ته بلکې دا غي خاندان دا غي کلی کور لکه ټول بدنامي نو دا سيزونه لکه ډېر کم ریپورت کیږي خاص کر په لکه اخبارونو کې یا په میډیا باندې یا داسې پتاونو کې نو کم کې سونه چې دا سي د سپوږه باندې هایلایټ شي په هغه باندې بیا کار کیږي خو لکه تقریبا 90% کې سونه 95% کې سونه داسې دي چې هغه داغي اس کې سم ریپورتینګ او ریکارډینګ نه
داو په پېښور کې مشت د ماشوانو د حکومت لپاره یو غیر حکومتي ادارې سپارک مشر جان زیب خان
دا مشال ریډیو دا
او سمیوبل ریپورت تر زو غدا چی په پاکستان کې لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په ټول پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمه او بلوچستان کې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده او په بلوچستان کې داسې ریپورټونه دي چې 14 کسان په بیلابیلو ښارونو کې د بارانونو او د چتونو راپریوتو لوجې ځخه مړه شوي دي. نور تفصیل به واخلو له خپل همکار خدای نور ناصر زخه چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې خدای نور خان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړئ تفصیل را سره شریک کړئ چې دا کله شوي دي دا پیښه او څه څه شوي دي.
مننه کاکړ صاحب د دې چې پرون ماشین یو خبر راغی د شیرانی له کلی شنی پونګې څخه چې حالته ویل کېده چې څلور تنه د یو کور په کې درې ماشومان یو مېرمن تر چت لاندې سوي دي چت نه ده ویا او څلور تنه په کې مړ سوي دي خو تر ما وخت پورې د شرانی د لیچ کوم انتظامی ده هغه دې تایید نه کاوه دا یمن نه ده خبر وايي چې تر اوسه پورې دوی لا هم لګیا دي او د دې په کې چې دا تایید وکړي چې لا وکیل شي به کنه دي نو چې ډیر ورداشت هم سوي دي چې په رسنیو کې راپور نه خبره شي چې په پرانتیز کې دومره کسان د بارانو په کیسو کې عمر سوي دي دوی بیا دې سرپټ کوي خو بیا نن سهار مې د بلوچستان کې د پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د یو کارکونکو سره خبرې وشوې هغه وایي چې دا خبر همداسې دی بلکې څلور نه پنځه تنه د شرانې په شتافونګې سیمه کې چېرته چې د لکه مخکې وویل د چت د یو کور چت راپریوتی دی نړېدلی دی هغه کې مړه شوي دي او پنځه نور تنه بیا د پښین یوه علاقه د کلي عاجزۍ هلته بیا هم پرون د دې چا کارکونکي په خبره پنځه تنه چې هغه هم د یو کور دي او هغه هم دغسې د زیات بارانو له امله چتونه نړېدلی دی کوم کوټې چت رانړېدلی دی او هغه کې پنځه تنه مړه شوي دي څلور تنه په بیل بیل سیمو کې بیا د تندر را پریوتو په پیښو کې مړه شوي دي لکه دوه تنه په چاغي کې دي یو تن په مستون کې دی کارکونکو په خبره او یو بیا په بوري یا لورلای سیمه کې دی که څه هم د پی ډی ایم ای لخوا د صوبایي اداره کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د هغوی لخوا بیا بیا په عامو ټلیفون نمبرونو باندې ټلیفوني پیغامونه لیږل کېږي خلکو ته چې دغه دوه درې ورځې ډېرې حساسې دي او باید خلک پخپل او پخپل واسه پوری پخپل کورونو کې پخپل کلیو کې پخپل شاوخه علاقو کې احتیاطي تدابیر هغه څه دي پخپل واسه کې دي هغه ونی چې او هغه سره سره کچیر راشي مړنی حالت جوړی سي یا هم چې په کورونو باندې وبره دي بارانو نه جات کیږي بیا دوی په دې شهرونو کې د حکومت بلوچستان لخوا یو نمبر هم ورکړی دی چې هغه باندې دوی تماس نیولی چې هغه باندې اندازې ته بیړنۍ چې کومې امدادي کارکوونکو کډلې دي هغوی به هغو سیمو ته ځان رسوي. لکه چې ما مخکې وویل درې څلور ورځې لا نور هم شته چې په بلوچستان په بېلبېل سیمو کې به دغه بارانونه لا هم همدغسې دوام لري.
ډېره مننه خدای نور ناصر ستاسو په دې اړه تفصیل راکوي. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړم. تاسو مشال ریډیو اوري په دوه نیمای کې درته یو شمیر ریپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. سندرې به هم دراورو د افغانستان او ترکی او شام په اړه باندې هم ریپورټونه لرو. سلام پښتونخوا ده د سلام پښتونخوا په دې لومړی نیمای کې راځي او اوس هم د ایمانو داس په غږ کې یو سندره واورو. تاسو یې منو د اوس پر ځای سندر واوري د نه نیمه بجې سوي دي. شاهین بنیرې به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکېدو نه وروسته د اف سی آر د قانون لاندې څلور ویش قبایلی غړي نیولې دي. انتظامی او چارواکي رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي د اجتماعي ذمواري د لاندې د سلیمان خیل قبیلې څلور ویش غړي نیولې دي. د چا د سیمې نه چې د قبایلي سیمو د پرمختیا د ادارې پنځه چارواکي او د هغې څلور ساتونکي تښتول شوي وو. د پاکستان سینټ د جمعې پورس په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په لومړي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوسو تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی. په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداری ورکړی دی، په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځانی او مالی تاوان اړولی دی. پاکستان تیر ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالف وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د بادشاه سلمان او نورو چارواکو سره کتلي.
شاهین بنیری درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي سراج سهیر ته بغښتو.
نن د پیښور نه خپرېدونکي اجرس پڼ خپلې ادارې کې وایي په هندوستان کې لوبېدونکي د کرکټ ټي ټوینټي نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معامله له څو ورځو راهیسې روانه وه، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسندو دړکې ورکړې وې او پاکستان حکومت غوښتل چې هندوستان دوی ته د سیکورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندوستان لخوا د سیکورټي د باور وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د اگزیکټیو کمیټي غړي نجم سیټي ملاقات کې فیصله وکړه چې کرکټ لوبډله به هندوستان ته لیږي، کوم چې یو ښه فیصله ده. او دا ځکه چې لوبې د ملکونو ترمنځ او بیا په خاص توګه د ولسونو ترمنځ یو ښه کردار ادا کوي او اکثر وخت خو د هندوستان او پاکستان حکومتونو هم کرکټ ډیپلوماسي خپل کړې ده او د دواړو ملکونو مشرانو د کرکټ د مقابلو کتلو په بهانه باندې د یو بل ملکونو ته هم تللي دي، د کوم چې په تیر وختونو کې یو ښه مثبت اړخ مخې ته راغلی دی. وایي باید چې دواړه ملکونه لوبې د سیاست نه پاکې کړي او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندوستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټر ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاري اهلکارانو تختونه دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم یو سرکاري اهلکاران تختول شوي وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی، نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فائده رسول غواړي، باید چې هغوی له تګ وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. اخری کې وایي اوس ضرورت دې خبرې دی چې سیکورټي فورسز د سرکاري اهلکارانو حفاظت باوري جوړولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره چې کوم خلک تختول شوي دي چې د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجری د پاکستان د گاونډي هیوادونو سره په خراب اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په افغانستان کې خبريالانو ته په اروپي خطرونو ریپورټونه خبره کړې دي. شاهین بنیري څخه د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات اورو.
فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د پاکستان د امنیتي پالیسیو له کبله گاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوي دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړې دي. ایران ډېر د وړاندې نه ګیله من دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي، ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي او په دې نږدې ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنگلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډېر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجله لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1971 کې د پاکستان د پوز لخوا په بنگالیانو شوی زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنگلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور مني غداران ګڼل کیږي او دړکې ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خپور شوي یو راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري په 6 نیټه په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون په کارکونکو په برید کې 9 کسان ووژل شو او خوشا 2 درزنه نور کسان ټپیان شو. د دې برید نو وروستو افغان خبریالان په دې پوه شوي دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخه دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو زلو له کبله خبریالان د خطر سره مخ دي او باید د آزادې میډیا په حواله چې کومې لاسته راوړنې شوي دي د هغې د خوندي ساتلو لپاره د استقامت نه کار واخیستل شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان له بادشا او نورو چارواکو سره د شام د کړکیچ او په یمن کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې سعودي چارواکو سره کتلي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې ترسره شي. سعودي چارواکو سره د جانکاري د لیدنو او د شام د سولې پر راتلونکو خبرو اترو د اجمل آند رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پورس د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګری خبري اعلان وایي چې دا خبري اترې تر ډیره په سوریه کې په رواني کورنۍ جګړې راڅرخې دي. جان کیری چې د سعودي عربستان او ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلی له سعودي چارواکو سره د یمن پر کړکیچ او همدارس پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړي. ریپورټونه وایي چې د جمعې پورس د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع له وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریه او یمن د شخړو د پای ته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنیوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنیوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند د توافق څخه څو اونۍ وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په جنیوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د ازل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربند توافق که څه هم جګړه په یو مخ بنده نه کړه خو دغلته یې تاوتریخوالی راکم کړی. دا د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زیات کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نورې بې کوره کړل په دې بڼه لومړنی اوربند دی چې هم د سوریې حکومت او هم یې ډېرو وسلوالو مخالفانو منلی.
دا مشال ریډیو دا
د ترکیې لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ ویلي چې هیواد به د 6.5 ارب ډالرو په لګښت د موافقې له مخې له یورپ څخه غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته واخلي. ترکیې پلان لري چې په تیزی سره نوی قانون پلان کړي چې دا موافقه پلی کړای شي. ترکیې له 14 هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نوو موافقو د لاسلیکونو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
انقره د دوشنبه په ورځ له اروپای اتحادیه سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به ترکیه د مالی مرستو په بدل کې غیر قانوني پناه غوښتونکو بیرته اخلي. په دې موافقه کې دا موضوع هم شامل ده چې ترکانو ته به په اروپای اتحادیه هیوادونو کې پرته له ویزو ژر تر ژره د سفر اجازه ورکول سي، او په اروپای اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ترکیه خبرې له سره پیل سي. اروپای او ترکیه مشران هیله لري چې دا موافقه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیسي او د انساني قاچاقړونکو کاروبار به له منځه یوسي. خو د اروپا اتحادیه هیوادونو تر سرمشری زمخ کې د قانوني جزئیاتو په اړه اوس هم کار روان دی. ټاکل سوی ده دا سرمشری راتلونکي اونۍ وسی. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا په دې معنی ده چې پناه غوښتونکي به په غیر قانوني توګه یو ځای او په زور ایستل کیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې برخه اخیستونکو د ترکیې حکومتي چارواکو ویلي چې ترکیه به له نړیوال قانون سره سم چلند کوي او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره به هم په دې پروسه کې برخه لري. د اروپایي اتحادیه وکیلان په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ دي چې غواړي دا موضوع د مارچ د 12 او 13 نیټې د سرمشریزي برخه کړي. خو پښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو لپاره یو خوندي هیواد وي او کنه. د پناه غوښتونکو لپاره د جنیوا کنوانسیون د داسې هیواد په اړه خپل تعریف لري، خو ترکیه د قانون هغه تعریف په بشپړه توګه نه مراعت کوي. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانین پلان کړي چې دا موافقه پلي کړای سي. ترکیه له څوارلسو هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نویو موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. په دې کار سره به دغه هیواد وکولای سي چې ډیر ژر د اروپایي اتحادیه لخوا رد سوي پناه غوښتونکي بیرته واخلي. همداراز ترکیه د جون میاشتې مخکې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د ویزو پرته سفر په اړه پر هغو شرایطو هم کار کوي چې د اروپایي اتحادیه د مشرانو لخوا غوره سوي دي. د ډیری ترکانو په فکر دا د دې موافقې تر ټولو ګټور ټکی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
او سمزو افغانستان ته. د افغانستان د هرات سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنې مرستې ورسوي چې د شینډن پولیسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتي چارواکي وایي په شینډن کې دوی هم د طالبانو پر ضد په اقداماتو لاس پورې کړی دی. بلخوا دغلته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د بیلې سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي مشال ریډیو افغان څنګه آزادی ریډیو سر خبرو کې داوه کړی چې د سیالي ډلې په پلوی پنجابي وسوال چنکی شي. اجمالاند رپورټ راکړي.
په هرات کې چارواکي وایي د شینډن د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونې لپاره شینډن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګرنن چتی رخصتی و ما بیا دوی د خپل همکارانو سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیتر وکړه ترڅو یو دغه یو سروې تیم شینډن ولسوالۍ ته ولې شي چې تاسو وکړل چې دا تیم د ابتدایي خپل سروي تکمیل کې او بلته د محلي اداره هغه کومکونه چې ټولي چې شندن ولسوالۍ ته ورسي.
د هرات د والي ویان همدارنګه ویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیر شپې راهیسي په شندن کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شینډن عزیز آباد ته تللی و د پنځو ملګرو سره وشل شوی. نوموړي همدارنګه وویل چې امنیتي ځواکونو په شینډن کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه یې د پوینا د جمعې د شپې راهیسي د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکېل دي. ښاغلي نیازي ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د ده په وینا د هلمند له بارامچي څخه افغانستان ته داخل شوي وو. عبدالمنان نیازي همدارنګه ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنګیدونکي وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د ده په وینا د هلیکوپټرو په وسیله بارامچي ته انتقال شوي وو. د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان نیازي دا ادعا هم وکړه چې دا ملا اختر محمد منصور په پلاوی جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځای خلکو سره زور سیاته کړي
د پرمان تر مکان د چرخلی او بختابات په علاقو کې چې کم په دا څلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینې او د ده د خارجي همکارانو په واسطه باندې ترسره شوي دي. په دې کې اویا کلن سپین ږیري، اویا کلنې ښځې، اتیا کلنې ښځې او کوچني ماشومان په دې جنگو کې په شهادت رسېدلي. او دا شهادتونه ټول د هغه مخپټو انسانانو چې رنګونه یې ټول وه په ژبه یې خلک نه پوهېدله د هغو د لاسه شوي دي. دا یو واقعیت دی.
ښاغلي نیازي کسان ومنله چې ځینې سیمې ترې سیالو وسلوالو لاندې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د سیال لوري څخه یې په دې څلورو ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وژلي. نوموړي خپل لوري ته د دېرش کسانو مرګ ژوبله تایید کړه. د ملا اختر محمد منصور په مشهي د طالبانو ډلې تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. دا ډله ډېر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو رپورټونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوند له خپلو ملګرو سره په خپل منځي اخو ډب کې ښکیل دي.
دا و اجملان دا اوس هم راځي د نیم توري په وخت کې دا سندره واورو.
منیلار در تس وایم چسلار دی بس خوچ سوک دی پکی رکا حغا پخلار دی بس خوچ سوک دی پکی رکا حغا پخلار دی دمینیلار در تس وایم چسلار دی منیلار در تس وایم چسلار دی قدم نخ می بس دی کت پات نشوی صد قدم نخ می بس دی کت پات نشوی بندی ہر چا تپس لدی زماد زلار دی بندی ہر چا تپس لدی زماد زلار دی منیلار در تس وایم چسلار دی دمنیلار در تس وایم چسلار دی
نیم توری په ژکه مو سندر اوریدل. اوس هم سوات لزو په سوات کې قسم د سرکاري روغتون ودانۍ درې کال وړاندې جوړه کړل سوې ده، خو لا هم د ولس لپاره خلاصه کړل سوې نه ده. د سیدو شریف هسپتال مشر ډاکټر تاج احمد خان وایي د ناروغانو شمیر دومره زیات دی چې په یو بستره څلور څلور ناروغان پراته وي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نوې ودانۍ ژر تر ژره خلاصه کړي چې دارنګه په لوی شمیر کې د ناروغانو علاج وکړای شي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیدو شریف روغتونونو چیپ اگزیکټیو ډاکټر تاج محمد خان وایي چې روغتونونو کې د ځای کمی دی، آبادی ورته سیوا شوې ده. کچېرې صوبایي حکومت نوې جوړ کړی شوي روغتون د اولس لپاره خلاص کړي، نو د سیمې اولس او ډاکټرانو ته به اسانتیا راشي.
60-70 لاکھ خلکو ته مونږه فیسیلیټیز ورکو. ما سره په وارډونو کې په چلډرن وارډ کې په یو یو بیډ سلور سلور ماشومان پرات. اېدا د اډمنستریشن کار دی که دا د حکومت کار دی. ستاسو په وساطت حکومت ته پرزور اپیل کو چې دغه د اسپتال مسایل له حل کړی شي، د اسپتال له سټارټ کړی شي. سی ایم صاحب سره موږ میټینګ وکړو، د سیکریټریانو سره د جړا فریاد چغې وباسو چې د خدای په خاطر د اسپتال سټارټ کړي. اسپتال تیار دی، څه پکې نشته، کار پکې پاتې نه دی.
د سیدو شریف 1500 بسترو نوي روغتون ټیکهدار انجینیر عمر فاروق وایي چې د روغتون آبادی په مکمله توګه جوړه کړی شوې ده، صرف د بجلی او سنور ټیکنیکل کارونه پکې پاتې دي.
پدی کے الیکٹریکل اور میکینیکل ورکس پاتی دی کم چی لوکل کانٹریکٹرز دا غی جوگنی دی چاوکڑی چی زیادہ تر دا پنجاب اور دا سندھ کانٹریکٹرز دی نو اغی جی چی کم دلتا دا الیویٹرز کم تا چی مو لفٹو نوائیو چی اغری ٹینڈر ہوشو بیا آغی پاسی جنریٹر ٹینڈر ہوشو بیا ہیٹنگ اینڈ کولنگ کم چی ایر کنڈیشننگ مو تاوائیو آغا سسٹم انہ پدی کے ٹوٹلی پاتی دی اغم لا پراتی دی دا غیم ٹینڈر ہوشو اغا ٹینڈر ہے پدی وجہ باندے کینسل شی چھ داغی خلکو ریٹونه زیاتی او ددی سره ریٹونه گنجائش کم دے
سوات لو یو واستوی روختون سیدو شریف کی علاج تراغلی رنزوران او دهغوی خصمانه کون کی وای چې روختون کی اسانتیاګانی نشتا یو شمیر ستونزې دي د پی ٹی آئی حکومت ته ولس سره د سیات باړ خپل وعده تر سره کړی
ما اسرار نوم دے جی زر مٹن رگڑا ما مریض را سرو دے مریض چیک اپ ہر سو شو خو وسی مو سرجیکل واٹ ٹولی گنو پ سرجیکل واٹ کے پیو یو بیڈ مانی دود وکسان پراتی دی گندگی پکی پرتا دا صفائی انتظام نشتے
پتہ غڑا مو چکلا دا سوات نہ دا صوبائی اسمبلی غڑی پزل حکیم خان سخه پختہ نوکڑا نو دی ویل چے نوی روختن تا بجلی ورکول لپاره ٹینڈر شوے او نور کار ہم پتے زی سرا روان دے
کلا چوتر لیکن ہو لگی لیکن نباب یا کتلیت تے 17 کرو سر باسا 17 کرو پہ کتلیت مجھنیتم تیاری پیتی دی انشاءاللہ تعالی لیکن چنم کلو لگو گیا با منگا کتلیت تاڑ روڑ کو او کتلیت مشندری پر جافان نمگا رو گوڑو او آگا بو کو بیا پہ کے سٹاپ ضرورت انشاءاللہ تو پیر دستی رچے منگ بدے باندے علاقار مکمل
کال 2015 کے دسوات الاس لپارا دغا روختون منظوری ورکون کے پخوانے صوبائی اسمبلی غڑے محمد امین وای چې دغه پروژه چې 1200 بسترو رنزورانو لپاره نوی هسپتال جوړولو مکمل کېدو نیټه کال 2012 وه ولې د زنخ کار ده چې مقامی ولسته ترې مشکلات جوړ شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
که یو خاطر پاکستان په شاری سیمو کې د راډیو اوریدونکو د رسپانو د لستونکو شمیر مخ په کمیدو دی، خو بلخوا د دې هیواد په کلیوالو برخو کې لا هم خلک د معلومات لپاره ډېره تکیه پر راډیو کوي، خو د راډیو اوریدل په تیره بیا په قبایلي سیمو کې زیات شوي دي. عمر دراز وزیر هم په دې رپورټ جوړ کړی دی.
وزیرستان چې یو غرایزه سیمه ده او دغلته خلک د حالاتو څخه ځان څنګه خبروي راز محمد وای
موږ سیمه سکومه دغه غرایزه سیمه ده او ډیر کلی داسې دي چې هغه لری لری پراته دي د بازارونو نه د لارونو ایو بلته خبر رسول یا رابطه کول دا هم ډیر ګرانه وي. کچیری ته د سیمه د حالاتو نه ځان خبروي بیا به ریډیو یا ټلویزیون مطلب استعمالوي. ټی وی د بجلی چونکې دومره نسته، سیمه کې دومره تعلیم هم نسته چې خلک اخبار ولولي یا وی او بل اخبار هلته رسېدل
قبائلی سیمو کے بعد ډیر کم خلق و چې اغوی با ریډیو د خبرونو یا خبرتیا لپاره استعمال ولا، خو چې کله نه د غلطه حالات خراب شول نو قبائلی ولس د خپلو حالاتو څخه ځان خبرولو لپاره ریډیو ضروری وګڼله. د وزیرستان یو مشر ملک نثار علی خان وای نن وخت کې وزیرستان کې د ریډیو استعمال ډیر زیات شوه.
دا یو حقیقت ده چې د خو وخت نه قبایلی علاقې د سوچ سمجه منصوبه لاندې د میډیا د رسنۍ نه پاتې ستري شوې ده. په قبایلی علاقو کې نه خو د انټرنیټ سیستم شته، لہذا څومره خلک چې دي د مخ نه هغه به د ریډیو اورېدل، خو چونکې اوس چې کوم د پښتو چینلونه هغه خلاصې شوې دي نو چې څومره قبایلی عام خلک دي کاغان زنانا دي او کاغان نری نا دي ملکی او بین الاقوامی حالاتو نه قبایل د ډیر لارې او د دې ذریعہ خبروي.
قبایلی سیمو کې د میډیا د کردار په اړه خبریال احسان داوډ وای
قبایلی سیمه کې د اخبار او د ټلویزیون رسایي چې واډه را کومه وا 9/11 نه مخکې خبره وکړو نو دلته خدا سه علاقې هم چې دومره سخت پابندي وا چې ملایانو باندې هغه خلکو جنازې نه کولې چې د چا په کور کې باقی وي وو. خو چې کله دلته حالات کړکې چنګل خلکو ته بیا د انفارمیشن د خبرونو لپاره سخت ضرورت شو. د اخباراتو چې کم سرکولیشن وو په قبایلی سیمو کې ډیر زیات شو. ما په دې باندې په خپل چې کم یو ریسرچ کړی دی په قبایلی سیمو کې 80% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسائی لپاره د ریډیو استعمال کوي. وایس آف امریکا یا د ریډیو فری یورپ چې کم کردار دی دا ډیر مهم دی.
قبایلی ځوانان او مشران وایي چې میډیا د امن پر ځای کولو او خلکو ته شعور ورکولو کې مهم کردار لري، خو د دوی په وینا د غلطه د میډیا او خبریالانو رسائی تر اوسه هم مشکل ده چې له وجه د دغو سیمو اصلي شکل دنیا ته نه دی وړاندې شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي. او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په اوونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خپرونه اوري راځي او سهم د راشد خان په ژغ پای ته ورسو د سندره واورو.
مخوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلید سرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوان مالی دلید سرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمي سره.